اجملن مو د ازادي رادیو دی مخمنه خبری مجله کی هر کله کوم سلامونه په دې خبری مجله کې اوري چې د کرونا د پیخو د زیاتې دوله کبل د افغانستان روغتونونه د اکسیجن له کمی سره مخ دي.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کمواله ده.
په څونه کې د کابل په شمال کې د برېښنا شپاړه سپایي ویجاړي شوی تیر شپه هم یو پایا په ماینه لوزول شوی.
د پروګرام د سوالي اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یو بل پایا هم په بمونو
په ټولنیزو رسنیو کې ملحق کمپاین هم خبرو چې وای پر هزار ټبرو وروستي هدف بریدونه دي ودرول شي. اریانا افغان هوایی شرکت خپلې والوته کډری میاشتې وروسته له مسکو کابل ته ستنه کړي.
ما اساس زمي اتهام تیاری ما متوقف وردید که گویا شما اسناد ماسی
د دې تور پر بنسټ زموږ الوتکه درول شوی و چې ګوندی تاسو د دې الوتکه محاسبوي اسناد پر وخت
نه فایل ل خبرونو کو چې صالح محمد صالح دروري.
د ملي امنیت شورا وایي چې وسلوال طالبانو له تیر میاشتې 1455 حمله کړي. په پام کې ده د نړۍ د اوشتمنو هیوادونو ډله نن پر شرکتونو له مالیه کمولو خپل ملاتړ څرګند کړي. د قزاقستان یو چارواکي د روسیې د لوړ رتبه مقام دا وړاندیز چې د غربي بندیزونو په وړاندې عکس العمل وشي رد کړ. دا افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وی وسلوالو طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیله 1455 بریدونه کړي دي. رحمت الله اندړ نن په ټویټر کې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درش پیته وسلوالو جګړو او چودنو مخنیوي کړی دی. شغلی اندړ ادعا کړي چې طالبانو یوازې تیر اونۍ په وښتو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درش پیته ملکیان وژلي او 1600 نور ټپیان کړي دي. رحمت الله اندړ زیاتوي طالبانو له واشنگتن سره له موافقې وروسته د بین الافغاني مذاکرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار وایلی دی. بلخو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې له پرون راهیسې په میدان وردګ، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکنډي، زابل او نور ولایتونو کې د ځینو پوستو د نیولو او د ګڼو افغان پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د بدغیس والی وایي د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو حملو کې لس وسلوال طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وژل سوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل دغه حمله تیر شپه په څو ساحو کې سوي.
که به اثر این حملات متاسفانه
په دغو حملو کې له بده مرغه زموږ د ملي اردو 15 اتل سرتیري شهیدان او 2 تنه ټپیان دي. په متقابله دفاع کې د طالبانو لس کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
بلخو د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې ادعا کړې چې په زابل کې پرون شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د 15 امنیتي حوزې په نارباغ کې 2 کسانو په یوه پوسته کې 15 پولیس تر مسمومولو وروسته په ډزو وژلي او دوی مهمات له ځانونو سره وړي. په بل خبر کې د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تیر شپه طالقان کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات غیر مسؤل وسلوال وژل سوي دي. په پام کې ده د نړۍ د اوشتمنو هیوادونو ډله یا G7 نن پر شرکتونو له مالیه کمولو خپل ملاتړ اعلان کړي. هدف دا دی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر څو ملتي شرکتونه اړیستل سي. هغو هیوادونو ته ډېرې پیسې ورکړي چې د کورونا وبای اقتصاد زیات ځپلی دی. د دې ډلې د اعلامیې د مسودې له مخې په پام کې ده د اوشتمنو هیوادونو د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو مشران د واشنگتن له دې پیشنهادي طرحې خپل ملاتړ څرګند کړي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یوه چارواکي د نوم نښولو په شرط ویلي په وژل سوي کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قمندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قمندان لطف الحق هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي د بورکې امنیه قمندان جلګې ته له خپلو همکارانو سره د همکاري لپاره ورغلی و. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. بلخوا د اروزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي په ګیزاب ولسوالۍ کې له تیرو 3 ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دوه نفره پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کسه هم زخمیان لرو ولی دشمن ته د شل څخه تر 15 کسانو پوری مړی او همدا ډول د شو د 15 څخه تر 16 کسانو پوری زخمیان لري.
امنیتی چارواکو په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه په لس ولایتونو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسالې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغیز څخه ویرېدل، نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د قزاقستان یوه چارواکي د روسیې د یوه لوړ رتبه مقام د وړاندیز چې د غربي بندیزونو په وړاندې عکس العمل وشي رد کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر پانکین څو ورځې مخکې وړاندیز کړی و چې د مسکو په رهبري د ایرویشیا اقتصادي اتحادیه پر روسیې او بیلاروس د لویدیز د بندیزونو په باب په ګډه عکس العمل وشي. خو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه غیر معمولي اعلامیه کې وویل چې دغه هیواد نه غواړي دا اقتصادي اتحادیه سیاسي رنګ خپل کړي. په دې اتحادیه کې د قزاقستان تر څنګ روسیا، ارمنستان، بیلاروس او قرغیزستان شامل دي. قزاقستان له روسیې سره نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري، خو په عین حال کې له چین او لویدیځ سره هم ارتباطات پالي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تمه ښکاره کړه چې په تور سمندرګي کې شاید نور ګاز هم کشف سي. په پام کې ده د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو ډله یا G7 نن پر شرکتونو له مالیې کمولو خپل ملاتړ اعلان کړي. هدف دا دی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر څو ملتي شرکتونه اړ ایستل سي. هغو هیوادونو ته ډېرې پیسې ورکړي چې د کورونا وبا یې اقتصاد زیات ځپلی دی. د دې ډلې د اعلامیې د مسودې له مخې په پام کې ده د اوو شتمنو هیوادونو د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو مشران د واشنگټن له دې پیشنهادي طرحې خپل ملاتړ څرګند کړي. د اوو شتمنو هیوادونو په ډله کې جرمني، فرانسه، بریتانیا، ایټالیا، جاپان، کاناډا او د امریکا متحد ایالتونه شامل دي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې هم کتل شي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه غوښنه جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرونا دریمې څپې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه اغیزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاته شوې. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغیزمن شوي، خو څه باندې شل ولایتونه یا د کورونا د دریمې څپې په اوج کې دي او یا هم د دریمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کورونا ویروس په دریمه څپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې او بعد د لومړۍ څپې په پرتله 15% زیاته شوې ده. ښاغلی مجروح د کورونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، منګ درک کړی، همکاري وکړی او امکان تر کچې په کور کې پاتې شي. ګواښونه او کورونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د عامه روغتیا وزارت ویان د سګیر نظری هم وایي چې اوس مهال د اکسیجن کموالی تر ټولو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کموالی دی. ډیره هڅه کیږي چې اکسیجن په سم ډول تامین کړو. زمونږ ډیر واقعیت اکسیجن ته اړتیا لري.
په ورته مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګوندیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجلې روغتیا مرستې وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو سره د آنلاین کانفرنس له لارې غوښتي چې د بهرنیو روغتیا مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې ډاکټر عبدالله داوري وایي په ټولو هغو روغتونونو کې چې د کورونا ناروغان پکې بستري دي د اکسیجن کموالی شته.
تنها افغان جاپان کمبود نه لري د اکسیجن، یعنی الجنا شفاخانه هم کمبود لري، سرمیاشت هم کمبود لري، او نور شفاخانه چې شخصي کې دي که دولتي دي د اکسیجن کمبود لري شته. چې ټول مریضان زموږ کوم کورنۍ مریضان چې دلته بستري دي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، درملنې لپاره د روغتونونو تجهیزات لا زیات شي، او د ولس د عامه ژوند د جریان ترڅنګ د کورونا منفي اغېزې او زیانونه د امکان تر حده په ټیټه کچه کې وساتل شي. افغانستان دا مهال د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره مخامخ دی. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 1,223 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 1,000 تنه د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول څه باندې 9,000 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 3,150 تنه د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو ویل کېږي چې ممکن په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او د کووید-19 ناروغۍ له امله د مړینې غیر رسمي شمیرې له دې هم زیاتې شي. د افغانستان حکومت د پریکړې له مخې د ودونو سالونونو سربیره په 14 ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او د زده کړو نور مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي. خو د کورونا ویروس چټک خپرېدو ته به پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه نور هم وغځېږي.
قدرمنه اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
د کابل په لویدیس کې له هدفي خونړیو حمله وروسته د اعتراضونو لړۍ پیل شوې او اعتراض کوونکي دغه حمله د هزارګانو نسل وژنه بولي. د دې اعتراضونو ډیره برخه په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې دي. د سره مهاله اعتراض کوونکي وایي چې د امریکا په ځینو خارونو کې هم اعتراضي غونډې پلان شوې. اعتراض کوونکي په افغانستان کې د هزاره ټبرو د هدفي وژنو د مخنیوي وخت نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو کې هم چاودنې، بریدونه او نامنۍ روانې دي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورت.
د کابل په لویدیځ کې د هدفي وزنو په اړه پر ټویټر اعتراضونه د دغې ټولنیزې رسنۍ ډیری افغان کارونکو د هزارګانو نسل وزنه بند کړی، د هشتګ په کارولو غوښتنه کړې چې دغه حمله د هزارګانو د نسل وزنې په توګه په رسمیت وپیژندل سي او مخه یې ونیول سي. د سیاسي چارو فعال آصف اشنا چې د اعتراض کوونکو له ډلې دی وایي په ټوله نړۍ کې یو شمېر اعتراض کوونکي چې افغانان دي دغه 24 ساعته لړۍ پیل کړې ده.
پر ټویټر د دغه انټرنیټي عدالت غوښتنې هدف د هدفي وژنو په رسمیت پیژندل دي چې له څو کلونو راپدې خوا د هزاره خلکو په وړاندې روان دي. دغه وژنې د جنوسایډ د کنوانسون او د جنوسایډ د کنوانسون دویمې مادې ته په کتو چې د جنوسایډ جرم تعریفوي، د دوه حملو هر یوې د نسل وژنې ښکاره بیلګې دي.
د ښاغلي آشنا په خبره د اعتراضونو دا ټویټري لړۍ د افغانستان او نړۍ په کچه د نسل وزنې د مخنیوي په هدف پیل شوې ده. د سټاپ هزاره جینوساید ټویټري هشتګ د شنبې په ورځ په افغانستان کې ټرند شو. له دې سره هممهاله د امریکا په ځینو لویو ښارونو کې هم یو شمېر افغانانو په دې اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د دغو اعتراضونو یو تنظیمونکي داود وصل ازادي راډیو ته وویل
تظاهرات در رابطه با نسل
په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې په اړه نن ټاکل شوی چې په سیمه ایز وخت دوه بجې د امریکا د بیلابیلو ایالتونو لکه واشنگتن، کالیفورنیا، فینکس، اریزونا د نورو ځایونو کې د اعتراضونه پیل شي. سلګونه امریکا میشتي هزارګان به پکې ګډون وکړي.
د افغان حکومت وایندویانو په دې اړه چې اعتراض کوونکو دغه حمله د هزارګانو نسل وژنه بللې د نظر لور کولو ډاډ وکړه، خو ویلي دي چې د کابل د لویدیځ امنیتي طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د دویم راستیال سرور دانش لوري جوړه سوې ده. د ملي امنیت شورا دفتر وایند رحمت الله اندړ وویل چې دغه طرحه په دې شورا کې ترڅیړنو لاندې ده.
د کابل د لویدیځ برخې امنیتي طرحه چې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوې تر کار لاندې ده. له تخنیکي او مسلکي ارزونې وروسته به جلالت ماب رئیس جمهور ته وړاندې کیږي.
دا اعتراضونه د ثور په 13مه نیټه د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر خوندزي د هغې خونړۍ حملې په تړاو دي چې پکې سل کسان ووژل سول. د دغه حملې له قربانیانو سره د مرستندویه بنسټونو لخوا مرستې هم سوې دي. د کابل په لویدیځ کې مخکې له دې هم ورته خونړۍ حملې سوې دي، خو دا یوازې د کابل لویدیځ نه دی چې پکې انتحاری او موټر بم حمله کیږي، بلکې مخکې د افغانستان د پلازمینې کابل او ولایتونو په نورو سیمو کې هم ورته حمله سوي دي چې د هر قوم کسان پکې وزل سوي دي. څو موده وړاندې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې په یو موټر بم کې 25 کسان وزل سول، او تر ټولو وروستۍ حمله کې بیا 13 ورځ د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي حمله لامل ګڼو ملکیانو ته مرګ زوب لواوخته.
دوستانو زموږ غلازادي رادیو ناوري په ریپورت کې مو د هغو بریدونو په اړه د اعتراضونو په حق له واوریدل چې په ورستۍ کې پرلپسې د کابل په لویدیس کې کیږي او تر ډیره یې هزاره ټبري هدف وي. خو د افغانستان د روانې جګړې آباد یوازې د کابل تر لویدیس نه دی محدود، په ګڼو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د هلمند، کندهار او بدخشان نام د جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. په اوروزګان کې هم ویل کیږي چې دغلته د ګیزاب او چوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د تودې جګړې شاهد دي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
دا د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده چې نن یې دریم ورځ ده. د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنی ته په یو واستولی غژیز پیغام کې ویل دي چې پر ګیزاب ولسوالۍ تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه کړې دي چې د افغان ځواکونو لوري پر شاتم بول سوي دي. نوموړي وایي چې د افغان ځواکونو د ځوابي برید پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل سوي او تر شلو پورې نور هم ټپیان دي. شیرزاد زیاتوی چې د یادی جګړې پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس وژل سوي او 15 نور افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
په ګیزاب ولسوالۍ کې د ریورج مخ کې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړي و چې لا اوس همال ته جګړه روانه ده. زمر امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنگيږي او دشمن ته ډیره سخت درنه مرګ جوړ لا وشته ده.
والی محمد عمر شیرزاد د غراز زیاتوی چې وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر چورا ولسوالۍ هم ډلې زبریدونه کړي او غوښتلې چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وايي د افغان پوځیانو له لوري بریدونه په شاتم بول سوي دي. نو موړي وايي د یادو بریدونو پر مهال دوه وسلوال طالبان هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پاستولی لیکلی پیغام کې د افغان چارواکو د ایدا ویرت کړی دی. احمدی ویل دی چې په ګیزاب ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګ جوړ بل نه دا وشته او نه هم افغان سرتیرو پر مخته کړی دی، او د غرازې په چورا ولسوالۍ کې هم خپل لوري ته او وشته مرګ جوړ بل رات کړه.
کنه چې ورسوالۍ په لیاز خدای د خلک مو پوجنه د خلک په تیار
دی. د بیا د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدون کې د چنن د ترنکوټ شار واټونو تراوتلی و، او د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت پړې له مرکزی ادارې څخه د جدي په حملرني غوښتنه کول. د دې لړلې درش په تکلن حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هجومي عمله کړې ده، هغه ټوله پوسټې کته کړې دي. پرسکاس عسكر تسلیم سوي دي چې شي نه ورسېدي. درې نفر عسكر په شهادت رسیدلي دي چې وسم د میدان په ډګر کې پراته دي. مرته
خود اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد او دغه ولایت امنیه کمانډان علي احمد اتاي وایي چې ګیزاب ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسیدلي او هلته د طالبانو سره په لوړ مورال په جګړه بوخت دي. دی د ورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ورزګان په هیڅ یو سیمه کې به طالبان خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
ازادي راډیو لوونه تروو.
اریانا افغان هوایی شرکت وی له درې میاشتو وروسته له مسکو نه خپل الوتکه بیرته کابل ته راستنه کړي. دا چې د الوتکه ولې هلته ساره وه پاره تفصیل دی ریپورت کې ورو.
اریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافرونکو الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکی ستونزو له امله روسیې ستنه کړې و نن بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې لڅبان د دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافرونکو الوتکه له دې امله چې ګوندي محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې و.
ما اساس زمي اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ماسی
د دې تور پر بنسټ زموک الوتکه درول شوی و چې ګوندی تاسو د دې الوتکه محاسبوي اسناد پر وخت نه دي سپارلی چې ورسته د اسناد او راپورونو لمخه دا موضوع محکمه ته لاړه او لسیړنو ورسته د اسناد پر بنسټ د روسیې د هوایی ډګر د ګمرک برخه د زینو مسولینو وظیفوي غفلت ثابت شو. نواریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول پړاند نه و او برات یې ترلاسه کړ.
خغلی فراست وای کته هم د روسیې محکمې د دغه هواد د هوایی جګر او ګمرکونو مسولینو ته له محکمې ورسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورځي وخت ورکړ وو خو په خبره دوی د غوښتنه ونه کړه. د اریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوی و دغه شرکت ته لوی مالی زیان وروختی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یو محکمه کې داوا خلاص کړي. روسی چارواکو تر اوس په دې اړه څه نه دی ویلي. د اریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکو الوتکه نن د کابل په حامد کرزی هوایی ډګر کې ناست وکړه. اریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو راپدېخوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځنی ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتري لري.
د افغانستان برېښنا شرکت وې تیر شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا وستنه د ماين چاودنې لامل زیانمن شوي خو نړیدلې نه ده. د دې شرکت لا ویان سنگر نیازی سره زما همکار مرکه کړې ده او په سر کې ترې د تیر شپې پاړه پختلې.
پرون موږ زموږ همکارانو کولای شو چې د وارداتي برېښنا چې یو پایا په دې ترباو ولسوالۍ کې په موږ انځل شوی و دا به ودری او دواړه مزید کابل خار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تقدیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل خار ته تمدید شو او عادي حالت ته بیرته راوګرځېده د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن به وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته غځېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغه برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوې که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنې په اړه همداراز د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه ما پراخوي.
ازادي راډيو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمونږ له ازادي راډیو ناورې له تیر شپې څخه د بلاروس پر ضد یو بل بندیز عملي شو. نور به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه د بلاروس د هوایي شرکت الوتکې کار نه شي اخیستی. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بلاروس د الوتکو ټګ راټک او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لوري د لا سختو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوای شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یو مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یو برخه ده. اروپایي اتحادیې په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بلاروس د هوایي شرکت سپرلی ولېشتي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپل الوتکې د بلاروس له فضا نه تیروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازي ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانکېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له اتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بلاروس له لوري په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلواله لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بلاروس هوایي شرکت چې بولوویانو میږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوستانو وسم مخکې لدی چې ستار فروغ راشي او د ازادي رادیو بل خبري مجله درته وړاندې کی د ژوند له رنگونو یو رنگ راخلو.
دا ژوند رنگونه
محمد نظام
اوس درته وایي چې څه کار کوي.
زه په کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوي کنه؟ کله چې سرکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک به ته ډیر زر درته کثیفي او ارڅار چیرته چی؟
بس کلم پاک او بیا خلک ورځي بیا زمينه مدار کار دی بس هغه واشي من پاکو بس.
څومره په ځابه دي خلکو سره؟
ولا دې خدسه خلک دې کې باز نه پويږي باز بيزاي واچي مثلا ځنګلي بازای نه چې دولت نه روري باز او ولا دوني نه روري په سال څه ګلدان ته واچي ورز چې برابر شمال او ځای کې واچي.
له موټر دې خلک لیدلې چې د انرژي بوتل د شاینا چې کوتي
او بس خلک د موټر نه ورکوټي موټر خوې بس خو واچي بس کله بو بس بوتل انرژي دوشه.
افغانستان هم د ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي.
نو پوی خلک دی د ټول زادرا بس یک تعداد خلک پویږي چې هغه ځنګلي خپل ځای ته رسېږي یو تعداد بس ځایګی ورچی واچي بس
سر تر بیګا به څومره کثافات لدې سره کوټولې
مونږ خو ولا ډېر دولو بس ډېر مونږ دو بس کله یو موترام غوندو کله نیم موترام بس دم در ځای برابرې یو ځای نه ټول سایه نایاب ده مثلا بس هر ځای ماشومان پودریان دیر اگه که جنگلی جولایی بک با سرک واچه یا با گلدان واچه یا زای واچه.
چه غواردی لخال کنه چی دی خار پا پاکهی که لطاش سره چومره برسته وکری؟
مونگ در خلق نغالو که بس خلق مون سر امداد بکی زن سر کار بکی شالواری سر یو زایشی و شالواری زنده سی رسه ولی مثلا بار کوسه وار بازار مثلا کارگر تنظیف کی مثلا بل خلق مسره واشت اخنه کی مون نشی کولی مثلا
څومره دی خوخیږي ته ټول اوراز تنظیف کاری یا پاکاری وکړي
والا زمونږ هم دغه کار مونږ د دې شکر او باسو بس دې کې رس قرار پیدا کوو بس دغه وظیفه د کار کوو بس شکر او باسو
ډیر زیاته مننه
خیر اوسه